امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدر من اوریدون که زه نو شبه شنایم دومی پختو خبری خبرونه اوریدو تستلی میشه در روان خبرونه پا پایل که پا موکی دی سیمی او نلی ده مهم خبرونو سر تکوتا
جمهور اشرف غنی وای چه لطالبانو سرا مخامون خبرو تا چمتو ده ده پانچ شنبه پورس پا باوکو که ده افغانستان پا باب ده تماس ندیوال دل ونده که ده مالیزیا پولیسو ده غهبات ده پخانی صدرازم نجیب رزاق له شخصي کورونه د 200 مليون ډالر په ارزخ سره زر او قیمتي جواهرات راستل دي
قدر منوریدونکو په روانه خبرونه کې به د پوره خبرونو لا اوریدو ورسته پر رپورټونه کې دا هم واوري د افغانستان د دفاع وزارت هیواد کې د داعش د ډلې د جګړه مارانو د شمیر په اړه د روسیې ادعا رد کړې ده
دا لس زره داعشیان په افغانستان کې قطعا صحت نه لري
د افغانستان د انتخاباتو ناظرین وایي چې د کاندیدانو د نوملړ اعلانول به په خپل وخت ونشي
چې فکر نه کوو چې کمیشن په دې وتوانېږي چې سبا ته د ټاکنیزو نوماندانو نومړی لس پور کړي او له خلکو سره شریک کړي
او روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو کې د تیر جام قهرمان ټیم آلمان بل راوند ته د وتلو نه پاتې شو درنو اوریدونکو دا رپورټونه ورساوې او ستاسو سایت سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د هیواد په هر برخه کې وړي د طالبانو سره خبرو ته چمتووالی لري ښاغلي غنی په خپلې یوې اختصاصي مقالې کې چې د افغانستان په اړه لیکلې ده او د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د جون په ویشتمه د چهارشنبې پورې چاپ شوې ویلي دي چې د افغانستان د تقریبا 3.5 میلیون د نفوس له جملې نه زیاتره ځوانانو تر اوسه پورې په خپل ټول ژوند کې د تشدد مرګ ژوبلې او جنګ نه سوا بل څه نه دي لیدلي 8 کاله کېږي چې جنگ دوام لري او په کراره ورځې په سترګو ونه لیدله اشرف غنی ولیکل چې د کوچني اختر په شپه ورځو کې د نوموړو په وینا زموږ دعا قبوله شوه او د 3000 دینی عالمانو د فتوا په تعقیب یې له طالبانو سره اوربند اعلان کړ دا زموږ یوه دینی وجیبه وه چې پر ځای مو کړه خو اشرف غنی وایي متاسفانه طالبانو له اختر نه وروسته نو اوربند د مودې د غځولو لپاره زموږ وړاندیز ونه مانه او جنگ بیرته شروع شو هغه لیکلي خلک له جنگ نه ستړي شوي دي زمونږ د نړیوالو انډیوالانو په شمول باید ټولې خواوې د موقتي اوربند نه درس زده کړي تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ آذربایجان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په باب د تماس د نړیوالې ډلې کانفرانس د پنجشنبې په ورځ د جون په 18 په باکو کې جوړیږي په دغه کانفرانس کې به د افغانستان پر روانو حالاتو باندې د غړو هیوادونو له غږېدو سربیره د دغه جنګ ځپلې هیواد سره اقتصادي مرستو به هم خبرې وشي د تماس نړیواله ډله چې په 1488 هجري شمسي کال کې جوړه شوې وه د شپېتو دولتي سازمانونو علاوه خیریه موسسې هم پکې شامل دي او جرمني او افغانستان ګډه مشري په غاړه لري دا واشنگټن دی په کابل کې د امریکا سفیر جان بیس وایي چې د تیر کوچني اختر د ورځو اوربند وښودله چې په افغانستان کې په جنګ کې بدلون راتلی شي خلن د چهارشنبې په ورځ په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د افغانستان د میرمنو د مشارکت یوې غونډې ته په وینا کې وویل
که چیرې دا هیواد دا کار حتی د لنډې مودې لپاره کولی شي نو هغوی یې د اوږدې مودې لپاره هم کولی شي د امریکا متحده ایالاتو حکومت په دې ټولنه کې د هر یو سره چې غواړي پایلې ترلاسه کړي که د لنډې او یا د اوږدې مودې لپاره او یا هم هیله ده د تل لپاره وي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو سبب شي په ژوره توګه ژمن دی
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د روسانو دا اټکل سم نه دی چې وایي د ننګرهار کونړ او نورستان په شمول د افغانستان په څلور ولایتونو کې د اسلامي دولت یا داعش 10000 وسلوال فعال دي د دفاع وزارت وایي چې شمیر یې د 2000 په شاوخوا کې دی د میدان وردګو ولایتي چارواکو نن د چهارشنبه پر رپورت ورکړ د کابل قندهار لوی لارې چې د سه شنبه پر د طالبانو لخوا د سیدآباد پر د سیدآباد پولیسوالۍ کې د یو پل چک د لنګیدو لامل تړل شو. نن بیرته د ترافیکو په مخ پرانستل شو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس چې د چین د ملکی او پوځي مشرانو سره د پوځي اړیکو په اړه د مذاکراتو لپاره بیجنګ ته رسیدلی دی، نن د چهارشنبه پر ورځ د چین د دفاع د وزیر وی فینګ سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د دواړو سترو نظامي قدرتونو ترمنځ د صادقانه او شفاف ډیالوګ غوښتنه وکړه. جیمز میټس دا سفر په داسې حال کې بیجنګ ته کوي چې د امریکا او چین ترمنځ په ډیپلوماتیکي، اقتصادي او پوځي برخو کې تشنج زیات شوی دی او چین د جنوبي چین په سمندرګي او د تایوان په ابنا کې خپل نظامي طاقت زیاتوي. جیمز میټس ویل چې د هغه په وینا دواړه سوپر پاورونه یا برقدرتونه باید د سیمه ییزې سولې او نړیوال امنیت په خاطر خپل منځ کې همکاري جاري وساتي. په داسې حال کې چې د چین او امریکا ترمنځ په جنوبي ختیځ اسیا کې نظامي سیالي او رقابت خپل اوج ته رسیږي، چین نن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې سر د جولای له لومړۍ نیټې نه بیا ساحلي قواوې په نظامي قواوو کې ګډې شي او مصالح پولیس به پر ځای د هیواد د ساحلي حدودو ساتنه کوي. چین دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې وکړ چې د امریکا د سمندري قواوو دوه کښتۍ د چین د اعتراض باوجود د جنوبي چین له هغو مصنوعي ټاپوګانو سره نږدې تېره شوې چې د چین پکې چچین جوړ کړی دي او نظامي تاسیسات یې پکې نصب کړي دي. د ماليزیا پولیسو دغه هیواد د پخواني صدر اعظم نجیب رزاق له شخصي کورونه د 200 میلیون ډالر په ارزښت سره زر او قیمتي جواهرات راایستل دي. په واشنگتن کې د خبريال لچرګند رپورت خلاصه نوشاب آشنا تاسو ته دراولې.
د ماليزیا د جنايي تحقیقاتي شوبې امر امر سنگ نن د چهارشنبه پر ورځ په کوالالمپور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل:
So the total cost of all the items, the retail price,
مونږ ته چاپی په دوران کې د سرو زرو 2000 مختلف قیمتي شیان ترڅنګ د پخوانی صدر اعظم له کورنه په سرګونو نور د قیمتي شیان لاسته راغلل چې په باکسونو کې ساتلی او ارزښت یې د 200 میلیون ډالر نه زیاتی. په دې جمله کې صرف دیو امیل یا هر قیمت له 1 میلیون ډالر نه زیات اټکل کیږي. په دغه اجناسو کې 500 قیمتي او لوکس دسکولونه، 430 قیمتي ګړیګانې او 240 قیمتي او عصري عینکې شامل دي. د امریکا د عدلي د وزارت په یو تازه رپورت کې راغلی دي چې د نجیب رزاق د صدارت په زمانه کې د ماليزیا له دولتي خزانې نه 4.5 میلیارد ډالر غلا شوي او انډیوالانو یې په خارجي بانکونو کې اچولي دي. نو شاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
تیر هفته د نایجیریا په مرکزی برخه کې د عیسوي بزګرانو او مسلمان چوپانانو ترمنځ اوبو او شنو وښو په سر د خونړۍ نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی دی. دغه پیښه د نایجیریا په مرکزی مرتفع ایالت کې واقع شوې ده. د یکشنبه پر ورځ چارواکو ویلو چې په دغه نښتو کې 6 کسان وژل شوي دي، خو دا یې نه ویلي چې څومره مسلمانانو او څومره عیسویانو. د نایجیریا د 1.5 میلیون نفوسو د جملې نه سم نمایي مسلمانان دي. ملګرو ملتونو د یمن په بندري ښار حدیده کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مشرۍ د ائتلافي قواو د نظامي عملیاتو د بندولو لپاره ډیپلوماتیکي کوششونه پیل کړي دي او وایي چې په جنگ کې شامل خواوې دي دغه ستونزه د مذاکراتو لارې حل کړي. حوثیانو په خپل وار ویلي دي د چمتو دي چې دغه مهم بندري ښار کنټرول د ملګرو ملتونو قواو ته ورحواله کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنسټ انټرنیشنل وای کرش واحد لري ښایي چې د میانمار اردو د جوګپلو قمندانانو په شمول تیر کال د اګست راهیسې د روهنګیایي مسلمانانو په ضد په تصفیوي عملیاتو کې د بشریت په ضد جرمونه کړي دي. د امریکا د فدرالي محکمې قاضي د ټرمپ ادارې ته حکم کړی هغه ماشومان خپل مور پلار سره یوځای کړي چې بغیر قانوني تګ امریکا ته راوختي وو او لینول کېدو وروسته سرحدي ساتونکو په زور جلا کړي وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي هغه ادارات کړی چې ویلي وو په افغانستان کې د داعش ډلې شمیر 10000 تنو ته رسیږي. دغه وزارت وایي اوس مهال د افغانستان په 4 ولایتونو کې د داعش ډله حضور لري چې شمیر 2000 تنو ته رسیږي. په دې اړه د لیمینیا ځای رپورټ اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش جنګیالیو شمیر په تړاو د روسي چارواکو څرګندونې سمې نه دي او دا یې تبلیغات وګڼل. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر 2000 تنو ته رسیږي. ښاغلي رادمنش وویل چې داعش ډله د افغانستان په څلورو ولایتونو ننګرهار، نورستان، کونړ او یو شمیر یې په جوزجان ولایت کې حضور لري.
دا 10000 داعشیان په افغانستان کې قطعا صحت نه لري. مونږ د داعشیانو په مقابل کې مخکې هم خپل ځمکنی او هوایی عملیات سرته رسولې او دا د دوی تبلیغات دلته 10000 داعشیان وجود لري. صرفا په افغانستان کې په حدود 2000 داعشیان سه په ننګرهار او همدارنګ په کونر، نورستان، زینی په جوزجان ولایت کې هلته تهدیدات رامنځته کیږي او د مونږ قطعات د دوی په مقابل کې خپل ټول قدرت کاروي سي د دوی د ځپلو لاره چارې هم وجود لري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي تېره ورځ له افغان حکومت غوښتي وو چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډله ختمه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبې د ورځې غونډه د افغانستان د وضعیت ارزولو ته ځانګړې شوې وه. د غونډې مشري په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبنزیا کوله. ښاغلي نبنزیا په افغانستان کې د داعش فعالیت د اندېښنې وړ وباله او له افغان حکومته یې وغوښتل چې دغه ډله وځپي. نوموړي وویل چې داعش په افغانستان کې 10000 جنګیالي لري چې په 9 ولایتونو کې فعال دي او افغان حکومت باید په شمال کې داعش ختم کړي. یو شمیر نظامی کارپوهان بیا په دې باور دي چې روسیه د خپل ځان د برات لپاره د داعشیانو شمیر ډیر ښیي. نظامی کارپوهای ګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل روسیه د دې لپاره چې منځنۍ آسیا ته مخالفې ډلې ونه رسیږي او د دوی امنیت خراب نه کړي د داعشیانو کمیت ډیر ښیي.
ګوره د روسیې اعلان چې 10000 نفره دي دا د خپل ځان د برات ورکولو دپاره دي، دا چې دوی ته آسیا میانات هغې ځای ته د مخالف ګروپونه یغو ځای ته ور ونه رسیږي او د دوی امنیت خراب نه کړي. کمیت د مخالفینو ډېر زیات ښیي، خصوصا د داعشیانو. داعشیان 10000 داعشیان په افغانستان کې دا لوی کمیت ته دا ناممکنه ده. دغه 10000 چېرته قرارګاه لري، چېرته پایګاه لري، چېرته تعلیم تربیت ځای لري، 10000 نفره خو کم تعداد نه ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت همدارنګه د حکومت د یو اړخیزه اوربند پای ته رسیدو په درشل کې وایي که طالبانو د افغانستان د حکومت او خلکو د اوربند غوښتنه تر راتلونکو دوه ورځو پورې ونه منله نو سخت به وځپل شي. د حکومت له لورې د یو اړخیز اوربند موده په دوه ورځو کې پای ته رسیږي. د دفاع وزارت سرپرست ویان ښاغلي محمد رادمنش وویل د افغانستان د خلکو د غوښتنو د نه سرغړونې په صورت کې به طالبان د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې په قوت سره تر هدف لاندې ونیول شي. هغه وویل
مو یقینا د وطن د بچیو په توګه د هغو کسانو په وړاندې چې وطن له تهدید او یرغل سره مخ کوي بې له مقابلې بله لار نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ماښام ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو لوربند مننه وکړه، خو طالبانو د سولې لپاره راپورته شوي ولسي حرکتونه امریکایي پروژې وبللې. د هلمند د سولې ولسي کاروان ورته ځواب ورکړ او له دې ډلې یې وغوښتل که سند لري نو دوی حاضر دي چې د طالبانو محکمې ته ورشي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15
زبنګ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی تدامه چې یماماتو پر دې خبرې سخت خفګان ښودلی چې طالبانو اوربند ونه غځوو او د جنګ د ختمولو لپاره یې له وړاندې شوي فرصت نه کار وانخیست. بلخوا په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر ویلي چې هر وار چې افغانان د سولې لاره غوره کوي پاکستان یې مخنیوی کوي. پوره جزئیات په رپورټ کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په موضوع پیل کړه. ښاغلي یماموتو ویل دا ورته ډیره د خواشینۍ خبره ده چې وسلوالو طالبانو اوربند ته دوام ورنکړ او بیرته یې د جګړې لاره خپله کړه.
د طالبان انفورچونټلی
له بعد مرغه طالبانو جګړه غوړه کړه او ماته ډېر د خپګان خبره ده چې طالبانو د جګړې د ختمېدو او د تشدد د کمېدو لپاره له موقع کار وانخیست. د جنگ د دوام لپاره د غوی تصمیم یوازې د ملکی وګړو رانس او کړاو ډېروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د امنیت شورا په پرونی غونډه کې ویل له طالبانو سره اوربند د افغان حکومت یو لاسته راوړنه وه او باید چې نړیوالې ملاتړ وکړي. خو هغه د طالبانو د بریدونو له امله د افغانانو تلفاتو ته هم اشاره وکړه.
د طالبانو په سرنني عملیات د ډيري مرګ ژوبلي سبب شوي، خو د هغوی بریدونه د ملي امنیت ځواکونو لخوا سمدستي او په وخت ځواب شوي. موږ بیا هم سولې ته خپلې ژمنې یو ځل بیا تکراروو او طالبانو ته د جګړې د ختمېدو تاریخي چانس ورکوو.
کاغلی یماموتو له غونډې وروسته په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یو خبریال پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ.
په 2017 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ملکیان وژل شوي، خو د عسکرو او د طالبانو د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات دی. په 2017 کال کې طالبان، ملي اردو، پولیس او ملکیان ټول کال تقریبا 10000 کسان وژل شوي. همدغه دلیل دی چې موږ نه غواړو دا جګړه همدارنګه دوام وکړي. موږ باید د افغانانو ژوند وژغورو.
افغان او امریکایي چارواکي تل پاکستان په افغانستان کې د جګړې په دوام تورنوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امریکا غږ څخه ګریتا ونسستیرن ته وویل چې دا یو ګواښ او ستونزه ده، ځکه خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې په کلکه ویلي چې په پاکستان باندې مرستې بندوي.
Every time Afghan starts
هر ځل چې افغانان سمیلار ته روانيږي پاکستاني مخنيسي، ځکه هغوی نه غواړي په پاکستان کې په ترهګرو خپل کنټرول له لاسه ورکړي. زموږ په نظر په افغانستان کې تر هغه ثبات نشي راتلی چې دغه ګواښ له منځه لاړ نشي. موږ دا خبره پاکستان ته کړې او هڅه کوو چې ورسره کار وکړو. هغوی دا کار نه غواړي. موږ میلیاردونه ډالره پوځي مرسته د دې لپاره نه ورکو چې بیرته زموږ عسکر ووژني.
میرمن هیلی وای امریکا به د تیر په شان نور د پاکستان بد چلند ته مکافات ورنکړي. بل خو ټاکل شوی ده چې ملګری ملتونه به د روان کال د نومبر په 28مه نیټه په ژنیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې له غزنی پرته د ټولو ولایتونو نه د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د احتمالي کاندیدانو اسناد په کابل کې د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته لیږدول شوي او لارښوونې وروسته به د پنجشنبې په مازیګر د روانو ټاکنو د نوماندانو لومړنی لست خپور کړي. لیمینیازی له کابل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا د پنجشنبې په ورځ به د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو لومړنی لست خپور شي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات امریکا غږ ته وویل چې تیره ورځ د 3 ولایتونو څخه د هغو کسانو اسناد چې پارلمان او ولسوالیو شوراګانو ته یې د نوماندۍ فورمې اخیستي دي د ټاکنو کمیسیون مرکزي دفتر ته لیږدول شوي دي. ښاغلی سادات وویل که څه هم د دغو موادو په لیږد کې څه ناڅه ځنډ شوی دی، خو اوس د اسنادو د ارزونو لپاره کار جریان لري.
نو زمونږ دغه مواد څه ناڅه دوی به د چنګاښ په لومړۍ نیټه دغه مواد ټول کابل ته رسېدلي وای، اما تېره ورځ مازدیګر د ټولو ولایتونو مواد کابل ته ورسېدل، مرکزي دفتر ته او همدلته د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وسپارل شول. د کمیسیون غړي هم د اوس په همدې باندې کار کوي. زموږ همکاران هڅه کوي چې سبا تر مازدیګر ماښامه پورې دغه ټول اسناد ارزیابي کړي او د ابتدایي لیست اخترول دپاره زمینه برابره کړي.
ښاغلی سادات د یادو اسنادو د ناوخته لیږلو لامل د هوایي ځواکونو بوختیاوې یادې کړې. هغه دا ډول وویل وروسته له هغې چې د غزنی ولایت ټاکنې حوزوي شوې، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کار کوي چې په دغه ولایت کې د خلکو او نوماندانو د نوملیکنې لپاره چمتووالی ونیسي. دوه ورځې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غزنی ولایت د اوسیدونکو د اعتراضونو په نتیجه کې پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې به حوزوي ټاکنې ترسره کړي. له ټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه بیا وایي چې د وخت د کموالي له امله به د ټاکنو کمیسیون نشي کولای ټول اسناد وڅیړي او سبا ته د نوماندانو لومړنی لست خپور کړي. له ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
فکر نه کوو چې کمیشن په دې وتوانېږي چې سبا ته د ساتان په اومه څنګه چې تفریم کې ده اعلان شوې ده د ټاکنیزو نوماندانو لوګای لس پور کړی او له خلکو سره شریک کړی. په دې درجه چې تر اوسه پر دې سړی بشپړې شوې نه دي، په ورځې مخکې د دې هغه معلومات او کاندیدانو اسناد له اتو ولایت څخه کابل ته نه وو راغلي او فکر کوم چې د وخت ضرورت لري.
ښاغلي رشید همدارنګه زیاته کړه چې د قانون له مخې باید د نوماندانو د اسنادو د څېړلو بهیر پالنې توګه ترسره شي او دا چاره باید د ټاکنیزو نظرو بنسټونو، احزابو او مطبوعاتو په شتون کې ترسره شي، چې د ده پر وینا تر اوسه داسې یو کار نه دی ترسره شوی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا سره محکمې د 15 اکثریت مسلمانو هیوادونو د ادباو پر راتګ د محدودیتونو د لګولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ تګلاره تایید کړه. د قاضیانو د دغه فیصلې په ضد د سترې محکمې د ودانۍ په وړاندې خلکو لاریون وکړ. د دې خبر نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
لاریون کوونکو په یو غږ د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریې او یمن د هیوادونو پر اتباعو د مسافرتي محدودیتونو د طرحې د تایید په خاطر د سترې محکمې د فیصلې پر ضد احتجاج وکړ. قاضی القضات جان رابرتس او د هغه څلورو محافظه‌کارو همکارانو وویل چې ولسمشر د دې واک لري چې د امریکا ملي امنیت ته په پام د بهرنیو هیوادونو د اتباعو پر راتګ محدودیتونه ولګوي. ولسمشر ترامپ د کانګرس له غړو سره د کتنې پر مهال د محکمې له فیصلې څخه قدردانی وکړه.
دا زموږ د اساسي قانون لپاره لویه بریا ده. موږ باید جدي، امن او خوندي ووسو. لږ تر لږه موږ باید امریکا ته د راتلونکو خلکو ارزونه یقیني کړو.
ولسمشر ترامپ د واک په اخیستو سملاسي د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د ځینو هیوادونو د اتباعو پر راتګ محدودیتونه لګولي وو. منتقدین او مخالفین مسافرتی محدودیتونه د مسلمانانو پر ضد تبعیض ګڼي. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا لغټو مخالفینو څخه یو ده.
دوی د یو ملت په صفات زموږ میراث خرابوي، خو موږ ولس یو او ولس د سیاسي زکاوات، سیاسي تدبیر او بدلون لپاره د اراده لاري ورسته خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ ډیر خوشحاله یو، خو اوس هم موږ هیله لرو چې له نورو امریکایانو سره د هغه څه پر ساتلو ګډ کار وکړو چې پر بنیاد دغه هیواد جوړ شوی دی.
د ولسمشر ترامپ د فرمان د پلي کېدا لپاره د محکمې تازه فیصلې قانوني جنجال چې د شپاړسو میاشتو راپدې خبروانو رسمان پای ته ورسول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د نړیوال جام پازل پورې لوبو سره سره د بشري حقوقو مدافعین وې روسیا د فوټبال جام لوبو د شان او شوکت نه په استفادې هڅه کوي چې په روسیه کې د بشري حقوقو سرغړونه پټ کړي. د بشري حقوقو د مدافعینو په وینا په تیرو شپږو کلونو کې په روسیه کې مخالف ډلې، خبریالان، هم جنس بازان او غیر دولتي سازمانونه سخت ځپل شوي دي. د بشري حقوقو مدافعین د فوټبال د نړیوالې ادارې یا فیفا نه غوښتنه کوي چې په روسیه کې د بشري حقوقو موضوع رابرسیره کړي. د همدې موضوع تفصیل پر رپورت کې اوري.
د روسیې دولس خارونه د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره داسې چمتو شوي دي چې د هیواد مثبت اړخ او ښکلي منظرې ښیي، خو د بشري حقونو مبارزین له میلمنو غواړي چې د روسیې د حکومت اصلي څیرې ته باید پاملرنه وکړي.
د فوټبال مینهوالو ته زموږ پیغام دا دی چې لږ وخت مصرف کړي او په روسیې کې د بشري حقونو له وضعیت نه ځان خبر کړي، په دې ځان پوه کړي چې د دې تورنمنت د شان او شوکت شاته څه تیریږي.
د بشری حقوقو د څار ډلوي د پخواني شوروي اتحاد تر رنګي دور ستنن سبا د روسي وضعیت خراب دی.
روسان د خپل غږ له اوچتولو محروم شوي او نشي کولای پر روخانه مظاهري وکړي. خلک په انټرنیټ د دس شهرونو په ورکولو چې کریمیا د روسي برخه نه ده زندان ته اچول کیږي.
اوکراینی فلم جوړونکی اولیک سنستوف چې د روسي سره د کریمیا پر یو ځای کې دوی انتقاد کړی وو، د ترهګرۍ په تور په شل کاله بند محکوم شوی دی. خو د فوټبال نړیواله اداره فیفا ټینګار کوي چې په دې اړه د روسیې سره خبرې کوي.
د بشري حقوقو په برخه کې او دا چې د نړیوال جام په څیر د مراسمو په مهال د فوټبال لارې څنګه بشري حقوقو مسلې سره چلند وشي ډیر واضح پرمختګ شوی دی.
خو بلخوا کرملن ته په پخو په مزل سره داسې یو ځای جوړ شوی چې هم جنس بازان او نور اقلیتونه په آرامه فضا کې لوبي کتلی شي.
دا کور خلکو ته د فوټبال نړۍ او د روسیې ټولنې ته د دې پیغام د رسولو لاره ده چې اقلیتونه هم د دې لوبو او د ټولنې برخه دي.
خو ویره داده چې له روسیې څخه به د فوټبال د مینوالو په تک سره ښایي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې نورې هم ډېرې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په موخه د روانې خپرونې وروستي رپورټ په کندهار کې کروندګر وایي چې د شنو خونو کرنیز تولید زیات شوی دی. دوی په دغو سیمو کې کرنه د نشه یي توکو د کښت لپاره یو ښه بدیل بولي. زمونږ همکار عزیز الله پوپل په دغو شنو خونو ګرځېدلی او دا رپورټ پرې برابر کړی دی.
دا یې د کال دوهم فصل دی چې تازه حاصل ته رسېدلی. د زرغونو خونو کروندګر وایي چې ګرین هاوسونه یا زرغونو خونو یې په اقتصادي واده کې د پام وړ بدلون راوستلی. دا محل په کندهار کې تر زرو زیاتې زرغونې خونې موجودې دي چې تر ډیره د سبزیو د مارکیټ اړتیاوې هم پوره کړې دي. د کندهار کروندګر زیاتوي چې د سبزیو زرغونو خونو یا ګرین هاوسونه د نشه یي توکو د کښت مخنیوي غوره بدیل ګرځېدلی.
زیاتره خلک په دې پوهسوي دي چې آیا زموږ راتلونکی دغه شی خرابوي او دغه شی سموي. هر افغان په دې پوهېږي چې زما پاک رزق په کار دی او د هر افغان دغه هیله ده چې پیسې پرای او د خپل مشکلاتو مخنیوی کړي. خو ځینې افغانان داسې دي چې تاریخ قیمت لري، اوس معنی زعفران دي قیمت لري، تر تاریخو ډېر قیمت لري، خو زموږ افغانان د دې شانس سره بلد نه دي.
د کروندګرو له لوري د سبزیو د کښت لپاره د زرغونو خونو د جوړېدو تجربه په دې ولایت کې لا هم د پراختیا په حال کې ده. عبدالرحمن چې د زرغونو خونو پر جوړېدو یې پانګونه کړې وایي چې اوس ډېرې مځکوال هڅه کوي چې د نشي توکو د کښت پر ځای نور ګټور کښتونه وکړي. نوموړی زیاتوي چې اړتیا ده د نوو مهارتونو په ښوولو کې د زراعت په برخه کې بوخت ادارې له مځکوالو سره ګډ کار وکړي.
داسې چې لومړی سر چې دوی جوړېږي مصرف یې د ټوله ګرینهاوزه تقریبا $1000 دی، او د هغه څخه وروسته په دې کې ګرینهاوزو کې ډېر شیان کره کېږي چې د هغو بیلګې لکه رومۍ، دغه بانجان، مرچک، بادرنګ او توچې زمینې.
خو تر څنګ یې د سبزیو د تولید دا ځایونه د ګڼو بېروزګار کسانو لپاره د کار په یو مهم مرکز بدلې سوي. په نشه روږدي هغه کسان چې اوس درملنه سوي وایي چې د سبزیو د تولید په دې کار ځایونو کې ګڼو کسانو ته کار برابر سوی دی.
دا خو ډېر ګټمن کار دی. کوم خلک چې بیکاره وي یا پکې ولاړ نه وي، همدغه کارونه کندورم یې، نو هغه بیکاره خلک به پر کار باندې ودرېږي او ګټه یې دغه ده.
د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې په ګڼو نور برخو کې هم د نشي توکو د بدیل په توګه ګټور کښتونه په دې ولایت کې رواج سوي دي. خو خپل کروندګر وایي چې که د زراعت اداره له مسلکي پلوه د ګټورو بوټو د کرلو او بازار موندنې په مهارتونو کې ورسره مرسته وکړي، نو کاروبار به نور هم پراختیا پیدا کړي.
د څو مهمو خبرونو په ټکي، جمهور رئیس اشرف غنی وایي د هیواد په هره برخه کې غواړي د طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی لري. ښاغلی غنی په خپلې یوې اختصاصي مقالې کې چې د افغانستان په اړه لیکلې ده او نن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې چاپ شوې، ویلي چې د افغانستان د تقریبا 3.5 میلیون نفوذ له جملې نه زیاتره ځوانانو تر اوسه پورې په خپل ټول ژوند کې د تشدد، مرګ ژوبلې او جنګ نه سوا بل څه ونه لیدل. آذربایجان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په باب د تماس د نړیوالې ډلې کانفرنس په باکو کې جوړېږي. په کانفرنس کې به د افغانستان پر حالاتو باندې د غور کولونو علاوه دغه جنګ ځپلې هیواد سره د اقتصادي مرستو په باب هم مذاکرات وشي. د تماس دا نړیواله ډله چې په 1438 هجري شمسي کال کې جوړه شوه، 16 دولتي او غیر دولتي سازمانونه پکې استازیتوب لري او جرمني او افغانستان په ګډه مشري په غاړه لري. تیر هفته د نایجیریا په مرکزي برخه کې د عیسوي بزګرانو او مسلمانو چوپانانو ترمنځ اوبو او شنو وښو په سر د خونړیو نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 200 نه اوښتی دی. ملګرو ملتونو د یمن پر بندر هدیدا باندې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مشرۍ د ائتلافي قواو د نظامي عملیاتو د بندولو لپاره کوښښونه پیل کړي دي او حوثیانو هم ویلي دي دوی چمتو دي چې دغه بندر کنټرول ملګرو ملتونو ته وروسپاري. او د جاپان یو تحقیقاتي فضائي وسيله چې د شمسي نظام او سماوي اجرامو په مجموعي ډول د کائناتو د پټ رازونو د کشفولو په غرض فضا ته توغل شوی و، د ځمکې نه 300 کیلومتره د پاسه واقع یوې ډبرې ته رسیدلې ده.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا هم په لوی خدای سپارم.